مله تورمان میسپارم. تورمان صاحب بفرمایید.
مننه سروت صاحب، ستړی مشه. د سهار ته بجې شوې قدر منوریدونکو د یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو خبری موضوعات هم لرو. ملتیا موکړې زاج ملتورمانیم د تخنیک په چارو کې طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. تر هر څه د مخه خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوب په لړ کې نن د افغانستان لوبډله له بنگلاديش سره لوبېږي، او چین د ایران د اټومي پروګرام اړوند د روسي لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه د دې سازمان د درې میاشتنی راپور په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او د امنیت شورا نور غړي ګډون ولري. دا غونډه نن سه شنبه د وګړي د میاشتنی لسمه د کابل په وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې پیلېږي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان وضعیت ارزول شوی او د دې هیواد امنیتی حالات د اندېښنې وړ خودل شوی دي. پر دې راپور د باس په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې د انتخاباتو بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو له کبله ښایي ډېر افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر انتخابات روان مریض کال د میزان یا تل میاشتې په شپږم نیټه یعنی شاوخوا درې اونۍ وروسته ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د پوځي عملیات پر مهال دیرش تن وسلوال طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي تیر ماښام ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې تصفیهي عملیات د دوشنبې په ورځ غرمه پیل شوي دي. د ښاغلي رحیمي په خبره په وژل شویو طالبانو کې د ملا شفیق په نوم یو قوماندان هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه رد لیکلي چې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د نوي او زاړه بغلان لاری له بل سره وصل شوې دي. طالبانو په بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیات په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په قطر کې د 2022 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره د لوبو په لړ کې نن د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش سره لوبېږي. د لوبه نن د افغانستان په وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د قطر له لوبډلې سره شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه، خو له نننۍ لوبې سره اووه نورې سیالۍ په مخ کې لري. افغانستان په یي ډله کې د قطر، عمان، بنګلادیش او هند لوبډلو سره په قطر کې دی. د همدې ټیمونو په اتو لوبو کې به د 2023 کال د آسیایي ملتونو جام ته رسیدو لپاره د لوبډلو برخلیک هم روښانه شي. چین د ایران د اټومي تړون اړوند د وروستیو لانجو له کبله د امریکا اداره ملامت کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چونینګ دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې وی خبری غونډې ته وویل چې امریکا باید پر ایران له فشارونو لاس واخلي. دوی وایي زموږ په باور د ایران د اټومي پروګرام د روانو لانجو اساسي دلیل د امریکا متحده ایالاتو د فشار دی. متحده ایالات باید له ناسمو کړنو لکه یو اړخیز بندیزونه او پر ایران ډیر فشار راوړلو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ټول لاسلیک کوونکي باید د دې تړون بشپړ او په اغیزمن ډول عملي کېدو ته ژمن پاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیله وخوده چې په دې تړون کې ښکې لوري وکولی شي د ایران اټومي وضعیت آرام کړی شي. هغې زیاته کړه چې پیکینګ په دغه هدف ته د رسیدو لپاره له ټولو ښکېلو هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکړي. برېټانیا، فرانسه، جرمني، چین او روسیه د دې تړون پاتې لاسلیک کوونکي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ایران په روسي اقدام کې اعلان وکړ چې له پرمختللو سانتیفریژونو نو څخه به کار اخیستل کیږي. دا غی اقدام دی چې د 2015 کال د تړون د مخې ایران ترې منع شوی دی. د روسیې د خارجي شوراګانو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ښیي چې د متحده روسیې واکمن ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي تر نورو وختونو لږ رایې اخیستي. دا ښکاري چې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناولنانی لخوا انتخاباتي ستراتیژي بریالۍ وه. د انتخاباتو د سپتمبر په 3 د هیواد په ټولو سیمو کې وشول، خو تر ټولو ډیر پام پلازمینې مسکو ته و. ورسره لږ چې ډیری خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له ګډونه منع شول، مسکو د پراخو اعتراضونو شاهد و. د متحده روسیې ګوند کاندید د مسکو د دوما د 15 څوکیو څخه 25 اخیستي چې د پارلمان کې د اکثریت خپلولو لپاره کافي دي، خو تر هغو کرسیو لږ دي چې په 2014 کال کې ګټلې وي. په هغه کال کې 2800 د متحده روسیې ګوند او لس نورې هغه خپلواک کاندیدانو خپلې کړې وي چې یاد ګوند یې ملاتړ کوو. د کرملین ویان دیمیتری پوسکوف ویلي د متحده روسیې ګوند په مسکو کې له خنډونو سره سره ښه پرمخ تللی دی. قدر منوریدون کول څنګه مو چې مخکې ویل دا یو ساته خبرونه تر ډیره ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبری مطالب هم لرو. د امریکا ولسمشر وایي د په باور له طالبانو سره خبرې لمانځه تللې دي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې د طالبانو سره د خبرو لغوه کول یې په خپل پریکړه و. په دې حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړه په حقیقت کې هغه اندېښنو ته غبرګون و چې تر دې وړاندې د افغانستان لخوا له امریکایي چارواکو سره شریک شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر په یو تازه پیغام کې له طالبانو سره د سولې خبرې لمنځه تللې وبللې او وایي نړیوال ځواکونه به اوس نه بلکې په یو مناسب وخت کې له افغانستان څخه ووزي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په خپله یې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره خبرې لغوه سي. د وی تر کومه ځای چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې دي. هغوی فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي. هغوی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2 ووژل. دا کار زما سره نسی کولای، ځکه هغه څه چې زه پوهیږم خبرې لمنځه تللې دي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د دوشنبه په ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته دومره گزار ورکړی دی چې په تیرو 10 کلونو کې نه ورکړی. د امریکا ولسمشر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې ډیر جالي راپور نه خبره سوي چې ګواکې د خپل مرستیال او سلاکاران په کم ډیوډ کې د طالبانو د لیدنې په موضوع کې لپاره غورځولې دي. د شغلی ټرمپ په خبره دا موضوع حقیقت نه لري، ځکه د ده په باور هغه تل فکر کوي چې خبرې تر ټولو غوره لار ده، خو وایي په دې اړه یې غوره ګڼلې چې دا کار ونه کړي. شغلی ټرمپ په یو بیړنی اقدام کې د شنبه په شپه په کم ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو سره لیدنه لغوه کړه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کابل په ششترک سیمه کې د پنجشنبه د ورځې په برید کې د یو امریکایي سرتیري وژلو دغه اقدام ته مجبور کړ. د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې اقدام ستاینه وکړه او ویل چې سوله له اوربند پرته امکان نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه ښیي چې هغه د افغانستان وضعیت ښه درک کړی دی.
We strongly believe that there is the decision that
موږ په دې باور یو چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه د حق توافق په اړه د افغانستان د خلکو د اندیشنو په اړه یو خبرګون و چې ل نیمګړتیا و ډک دی، یا د امتیاز اخیستلو لپاره یو معامله او هم د هغې ډلې لپاره چې په تاوتریخوالي کې ښکېل ده د نفوذ زمینه برابروي. زموږ باور دا دی چې دا پریکړه زموږ د اندیشنو یو قوي درک و چې موږ له ډیرو امریکایي چارواکو سره شریک کړی دی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست معرفي کولو پر مهال وویل چې له اوربند پرته خبرې ناممکن دي. د افغانستان د ولسمشر ویان هم د افغان حکومت پر دې غوښتنې ټینګار کړی او طالبان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو مسؤلین ګڼلي دي. دوی د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې هیڅ ډول ژمنه نسته، نو ځکه چې موږ غواړو هغه د طالبانو له لوري بیړنۍ اور بندي. په همدې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزي افغانستان ته د تیرې شپې په سفر کې وویل چې د امریکا پوځ شایي پر طالبانو عملیات تیر کړي. نو موري ويل چې دوی په افغانستان کې چې پاتنس یا اجازه نه ورکوي هغه څه چې دوی د ځان بریا بولي ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد له شاوخوا یو کال راهیسی په قطر کې د طالبانو له سیاسي استاذ سره لیدنې درلوده. تموه تر نه هم پړاو لیدنې ورسته دوه لوري له طالبانو سره د توافق مساوده د امریکا ولسمشر او د هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې کړې. خو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر وروستي ټویټ وضعیت داسې کړ چې اوس په خپله ولسمشر ټرمپ وایي نور د په باور له طالبانو سره د سولې خبرې وجود نه لري.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
اوس په همرا شو دیته چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویل دي. نړیوالو رسنیو ته ملالای بشیر کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لغوه کېدو د ډونالد ټرمپ په اداره کې کورنیو اختلافاتو ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحې د یکشنبې په ورځ د ټرمپ تر پریکړې وروسته شک او تردید رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ چې ژمنه یې کړې ده د افغانستان جګړې ته به د پای ټکی ږدي، د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره پټې خبرې لغوه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دې کتنې د لغوه کېدو په اړه د بیلابیلو دلایلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د نورو خبرو احتمال د ټرمپ په اداره کې ترنګلې وضعیت بربند کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي دغه ترنګلتیا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له یو بل سره سیالۍ ته درولې دي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لسو میاشتو مذاکرات وروسته د یو اونۍ مخکې ویل چې په اصول کې له طالبانو سره توافق ته رسیدلې دي. خو د ورځپاڼې په وینا جان بولټن د دغو مذاکراتو او طالبانو سره د هر ډول معاملې مخالف دی. پامپیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نږدې 15,000 امریکایي سرتیرو د وتلو پلان وځنډول سو ویل چې هله مندې داسې ونسي. خو د ورځپاڼې په وینا ځینې کسان په دې باور دي چې د سولې له خبرو له تیرېدو سره احتمال شته چې ټرمپ د لومړیو سرتیرو د وتلو پروګرام عملي کړي. ورځپاڼې د یو کس له قوله لیکلي چې د یکشنبې په ورځ د مذاکراتو د لغوه کېدو د اعلان له جزئیاتو خبر دی. لیکلي چې وایي دا د بولټن لوی بریا ده. ورځپاڼه لیکي بولټن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر تر 8,600 پورې له کمولو سره اختلاف نه دی ښودلې، خو نظر یې دا دی چې ټرمپ له طالبانو سره پرته له کومې معاملې کولای سي د خپل انتخاباتي کمپاین ژمنه عملي کړي او په سادګۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه پریکړه وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د خبرو د لغوه کېدو او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی په داسې حال کې چې ټرمپ مذاکرات لغوه کړل افغانستان له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغان ولسمشر او طالبانو ترمنځ په امریکا کې ټاکل شوې غونډه او له طالبانو سره د امریکا خبرې لغوه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه تلویزیوني مرکه کې ویل چې د امریکا کا ادارې تمه درلوده په کمپ ډیوډ کې د غونډې په نتیجه کې به د سولې یو موافقه لاسلیک شي. خو د پامپیو په وینا طالبانو په مذاکراتو کې د لا زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو په هدف په افغانستان کې حملې نور هم زیاتې کړې چې په نتیجه کې په کابل کې یو امریکایي سرتیر هم ووژل سو. مقالې د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیزونو ته هم په اشاره لیکلي چې د طالبانو مذاکره کوونکو ته د پاسپورت ورکولو وړاندیز هم کړی وو او دوی یې د سولې خبرو ته وربللي وو، خو طالبانو د وړاندیز رد کړ او د افغانستان حکومت یې لاسپوڅي وباله. مقاله لیکي چې امریکایي مذاکره کوونکو له ولسمشر غنی سره د احتمالي موافقې د مسودې کاپي هم نه شریک کړي. پر دې هر څه سربیره ولسمشر غنی ظاهرا د ټرمپ پر بلنه واشنگتن ته پر تګ او په کمپ ډیوډ کې له طالبانو سره خبرو ته آماده سو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پای کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز د رئیس عبدالوحید وفاله قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو یو لور ته حملې زیاتې کړې او بل لور ته یې په دوحه کې د امتیازاتو غوښتلو ته دوام ورکړ. ښاغلي وفا ویلي افغانان د بشپړ بې باورۍ په فضا کې پاتول.
دوستانو تر دې د مموله ملتیا مننه کوم. اوس هم ازادي رادیو مجله چې محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخز زیارت دی تا نه یوه دې جنډې ولا دینه.
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویان کلونه کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د رسپانی په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو یا لا ته دا ګلم دی او خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو اے بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړیو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کې پریګ دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکارې فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندی زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو خپل مینې ته به نه و رسیدلی نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دیخوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښتره وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تاپ کې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال د ورځو منځ کې کی کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه او خال دی دوربین مخ دی شیشه ده به چه کاریگی لره لره وطنونه. او خال دی فقیر مخ دی زیارت دی خال دی فقیر مخ دی زیارت دی تانه را یروز دی جنده و لار دینه. او خال دی واه خبر ده نکرم یه ده ولگیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقه ده. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکل دی سرکو و شون و سرونه. دی اساس په خو وخت کې د خالونو ارزښت زمونږ تاسو په ولسی ادب کې بیا په تیره په شعر او شاعرۍ کې او بیا په لنډیو کې خورا ډیر ښکاره شوی ده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندي زنه یا هم شونډو شنه کبله او لکس کارګدي، بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنه راشي. بل ډول یې په عامه خبره خدای خالونه دي. او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کیښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده، ینې زه به یې شاخونه ورکړ، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوش کوله، هغه به یې بس وزبله د مخې به یې په دا وچلي مچلي ورته کېږد، ستنې سره به یې واله چې هغه مې نیسي عینه، او هغه به سره سوزه به ګډه شوه، هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس.
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي، اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شینخالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې له خپلو انځولو سره لوبې کولې، ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شینخالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم، مور مې ولیدلم، نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه دې ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهې وه، هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور را باندې پخار شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني را سره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شریخ رنډه باندې مې نو لرې کېږي نه، د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه خپل تندي باندې ونه ګورم.
شپه ده توره خو نشین خاله نه تمالو، ماشین خاله نه تمالو.
تیرونی هواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو.
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1923 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورځپاڼې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو عمارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي، بیرته جرم کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کدرته وایي چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتن کوي چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده، دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړي شوي وي چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه ورځ پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډېر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو او د جنګ مسایل ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله.
بل که درته وایي چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاده توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات، او دغه ورځ د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونز سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیز د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وي خواته کشکی او بلبلې خواته دارکنې د خونه مثلا کومي لیکنې راشي، هغوی وي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده، او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کومرغه. موږ انتخاب لرو، د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، دولتي ورځپاڼه ده، دولت خونه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي، هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوي دي، چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپلو همکارانو گزارشونه، رپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړې. خپل زه راغلی تقریبا واته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ بخواد سمر ارزښت ورکول کېده.
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغه سي ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه سوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو لپاره، نو خبرونې کوشش کوي چې هغه خبر راوخلي. او کله نه کله داسې کیدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خبرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یو ځانګړې صفحه په خبرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل، هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خبرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شیان چې دوی کار کوي کنه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي، د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته ووایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شیویلی کی خامخابه د رسنیو د سرغلونی د کمیشن تر تعقیب لاندې
ډیر زیات مننه استاد زوندای
استاد سبنه
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړې نوښت کړي. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو له اترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوی تشته دی د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب می را روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دوهم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانۍ شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه د پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اوډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، یا داسې یو زړه کې مې اوسو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړي کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې ترنه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه خولی وو له لومړي کتاب نه دوهم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، او اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګورې شعرونه دي، نو همدې په خاطر مې پرېښولي.
اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه، په سترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوې لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
ښه، لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو، او هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړې چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو، او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه
چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغه مې هم ګټه اخستې ده. لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم، بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې. لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبی صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوی وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي. خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل. اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو، د هغه تجربو سره یې ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو. پخوا مې دغه فکر نه کولو، په دې باندې مې ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته یې بیي.
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم. هغه څه چې په ما باندې راځي، چې په خیال کې مې راځي، هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعرۍ کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر. زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې مې دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود دی، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي که نه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي، چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم. ما ته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کاروله، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولی وروسته راته ښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایه.
غزل دی شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، واه د ښکلا لونه څومره ښکلی جنگ ته واوختې. زما پر راتلو ټنډې د حسینو ګینځي ګینځي شوې،
زما پر راتلو ټنډې د حسینو ګوینځي ګوینځي شوې. دا هندارې ولې په یو رب کې زنګ ته واوښتې؟ او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم. سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوښتې. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو. وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوښتې. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو. پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ ته واوښتې.
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسیږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې هم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس 15 کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړیم، د کلیوالي مینې پر وړیم، د کلیوال محیط پر وړیم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم. ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم، نو دغسې خبره شته. ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی، مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړئ، کیسه یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې رسم کړئ. حتمی به ستاسې دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای یې، پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه ساه غږېده، د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او 15 ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلاوي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی، البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي، خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروی کې خاوند د بوسنیا او په جرمنی کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا قدمونه مې اوچات کړل. بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل، رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو ولې، نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مخاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډېره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چا ته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو. اسرافیل ورشه وایا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وایا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبې دي، جړاګانې دي، ویرونه جنازې دي. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سوزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه. د شپېلې او اسرافیل کیسه اوږده شوه، د افغان خونه نړیږي او سپېره شوه. لوی خدای د اسمان دې را نسکور که، موږ منل ستا رضا د موږ په ګور که. پاک ربه دا احسان را باندې وکه، پاک ربه دا احسان را باندې وکه، یا د کاڼو ښه باران را باندې وکه. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، داسې ښه یو چې نابود شو بیخي نه یو.
زما قام بطول په خاورو باندې مور شي، زما قام بطول په خاورو باندې مور شي، دښمن ټټر به خرا باندې سور شي. دښمن
زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن،
منم زرو د اسرائیل، منم شپیلا د اسرافیل، منم منم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمات جہاد منم ابو داؤد ابن ماجہ منم زہرا صحیفہ